رادیو کې یو ساده خبری خبرونه کې د سر ټکی د بشری حقوقو د سر نړیواله ادارې ویلي پاکستان کې په مطبوعاتو بندیزونه او د اقلیتونو له حقوقو سرغړونې له هم دوام لري. د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د بدرک خلکو لپاره روان احتجاج منتظمین وایي ورته معلوم شوی چې ریاست د ملک کم شمیره ټپو کې بلوچانو ته ډیر سپک ګوري. د پاکستان د خزانی وزیر ویلی د نړیواله مالیاتی ادارې IMF ایگزیکټیو بورډ د زیارت په ورځ پاکستان لپاره د 3 ارب ډالرو د قرض پروګرام څخه 100 میلیون ډالرو قسط ورکول منزور کړي. او د امریکا مرکزی کمان ویلی امریکا او برتانیې په یمن کې شپږ ځایونو کې د هوتسي وسلوالو شپېته اهدافو باندې بمباری کړي. خارجه وزیر انتونی بلینکن بهیر احمر کې نړیوال سمندري بیړیو باندې د بریدونو تور په ایران لګولې. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشواخ ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبرونو په اړه باندې راپورونه پلوتا. دا وخت موږ سره د ډیوا همکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری دی او دا غینه به هم د امریکا او برتانیې د اسکارو لخوا چې په هوتسي وسلواله باندې یمن کې کوم حمله شوې دي د امریکا مرکزی کمان ویلي دي چې په دغه کې په شپاړه سوزاینو کې دوی شپېته اهداف د هوتسي وسلواله په نخښه کړی دي. په دغه د نور تفصیل لپاره پیر زبیر شاه صاحب ته هر کله کو پیر صاحب سړي مشه
رااله
مننه پیر صاحب کلمله دغه زایونه راته وخایي چې په کم کم زایونو کې دغه بریدونه شوي او دا سه کم اهداف دي چې هغه په هدف کړی شوې دي.
نو جی دا خو پرون څه کوم دلته د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم دی او وی چې کوم بیان خور کړی دی هغه کې دوی دا وایي چې شپېته حمله کړی دي او په دې کې تقریبا دوی شپاړس مختلف ځایونه دی په یمن کې چې کوم دی حوثیانو لاندې دي او وی په نخه کړی دي او په دې کې او وی ټول چې سمره هم د میزایل سیستم دی او بیا په کې لانچینګ پیډز دي او وی کمانډ اند کنټرول چې کوم سیستمونه دي او هغه کې په کې ادوی وی چې په نخه کړی دي او دلته چارواکي دا وایي چې ډېر زیات نقصان ورسولې دي او 15 کسان حوثیان په خپل وای چې هغه په کې مړ دي او نور مرګ ژوبله بیا نور پکې پته نه لګي. خدا دې صدا ولزل نه دې کته اوس یاد 2014 کې هم امریکای په داسې په هغه باندې حمله کړی و او دا خو پرونې چې کوم حمله د دادا سرغله چې پرون دلته په نیویارک کې د یو ان چې کوم یو ان سکیورټی کونسل د امنیتی شورا دا هغه کې یو قرارداد امریکای وړاندې کړی او د هوتیانو په خلاف او کې دی چې څومره دی حمله کړی دي او سفره موږ بیا ساتو چې او وښت حمله کړی دي هوتیانو چې کله نه دا و مکتوبر نه د حماس او د اسرائیل دا جنگ شروع شوه دی. نو دوی حمله مځاتې شوې دي او دا اوس حمله ته یو سفارتي جواب پرون امریکای ورکړیو او بیا پرون ورکړیو پرون بیا هم شپې حمله هم په وکړه. نو اکی ډیر زینه پنهه کړی دي او مختبس تفصيلات راځي خو بهر الفلال خو دی په خپل دا وایي چې شپاله زینه شپې ته حمله کې دی پنهه کړی دي په یمن کې.
پیر صاحب دغه تازه چې کوم پرمختیاوي شوې دي دغه ته د عرب نړۍ له خوا داسې کوم خبرګون مخه تراغلې چې غي سوي.
نو جی عرب خبرګون خو یو خدا سه دی چې په خپل په یمن کې ډېر ذات غټه مظاهره شوې ده په زرا او خلکو پکې برخه اخیستې ده او غوي دا چې کوم حمله دي او غوي کډغنه کړی ده او غوي کنډم کړی دي خو ور سره د یمن چې کوم خپل حکومت دی چې کوم سعودي سپورت هغه حکومت سعودي سپورت باندې چلی نو غوي ویلې دي چې دا حسین په خپل ځموار دي په خپل په داسې په ځان راوستو چې په دوی باندې حمله وشو. خو دې کې بیا مهم چې کوم ورګون دی هغه د ایران دی دا ویلی دی چې دا د انټرنیشنل چکم قانون دی بل اقوامي هغه خلاف ورزي دا او د یمن د خودمختاري او علاقائي سلميت په خلاف دا یو حمله ده او هغه ویلی دی چې دا امریکا او برتانیا کوشش کوي چې کوم اسرائیل کوي لګیا د په غزا کې د فلسطینانو په خلاف هغه تمرسته ورکي. د غسیب یا سعودي چې کوم بیان وینو هغه دا وایي چې په کار دی چې نور دا جنگ خور نشي او ورسره د دلته خور سره دوی دام ویلی دی چې په کار دی چې دلته چې کوم په دې سیمه کې په دې خلیج کې کوم اجازهونه زی پرټ سی کې هغه پکار دی چې هغه محفوظ وي او هغه ته خطر نه وي. مطلب دا دی چې کوم حوثیانو طرف نه خطر دی هغه یو کیسه هغه طرف ته اشاره ورکړي. دا بیا په روس بیان دی, روس خو بیا دا ویری دی چې دا چې کوم پرون قرارداد او امریکای سره وړاندې کړي او یو ان سکیورټی کونسل کې وچ دی هغه غلط फायदा اخلي امریکا چې دا حمله کومه کړي دا. او دین علاوه بیا حزب الله د نور جارډن پکې کوم بیان ورکړي دا جارډن هم هغه دا ویری دی چې دا خنه دی کړي او پکار دی چې دا بند کړي شي. دغه سه ترکی ډیر اهم هغه د ترکی تیوردان ویلي دی چې امریکا او برتانیا د ریډ سینا د وینو سمندر جوړوي لګیا دي. نو بهرال دا بنیادی ډیر غټ برګون دی خو موږ بدلته ګورو چې سعودي یو طرف ته الته په یمن کې هغه حکومت سپورټ کوي چې کوم حوثیانو په خلاف دی, دغه سه ایران حوثیان سپورټ کوي. نو ما نه د خیال چې دا سه غټ برګون دا سه پراغلی خو بهرال دا چې کوم بنیادی برګون او ماته ستو وړاندې کو
ډیر مننه پیر صاحب ساسي
ډیر مننه
مننه. قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی او ساته خبری خپرونه الله هم دوام لري او موږ سره په اسکایپ اوس د وایس اف امریکا د امنیتی او ترهګری ضد جګړې په چارو باندې پوها یو خبريال جف سلدن ملګری شوی دی. جف سلدن د وایس اف امریکا لپاره د امنیتی چارو خبريال دی. وی ویلکم یو جف سلدن ټو ډیوا.
مای پلیزر.
ثانک یو. لټ می translate the question I'm asking from you to the audience first, then I'll come to you. قدرمن اوریدونکو د جف سلدن نه بلومړی منګه چې کوم پوښتنه کوو نو هغه دا چې د امریکا چې کوم اهداف د غبریدونکو کې ترلاسه کول غوښتل, آیا هغه اهداف دی په یمن کې ترلاسه کړل د حوثی اغیانو په خلاف چې کوم دی برید کړی دی, او دغه بریدونه چې کوم دی نو هغه سومره خپل اهداف سم لګیدلې دي یا پورو؟ سو مای فرست کوېشن فرام یو ویل بی واټ ور د سپیسیفک ابجیکټیوز اف د یو اس لیډ سټرایکس اگینست د هوتسی ریبلز ان یمن اینڈ هاو افیکټیو ور د سټرایکس ان اچیوینګ دیئر انټینډډ ګولز.
Senior U.S. officials who spoke with us following the strikes carried out by both the United States and Britain against the Houthi targets said that the goal was to significantly degrade the ability of the Houthis to carry out additional attacks on shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. The targets that were chosen, the first set of targets were radar systems and also air defense systems that could have perhaps fired back or prevented the U.S. or tried to stop the U.S. and Britain from carrying out these strikes. Those targets were taken out, and after that, the United States and Britain focused on hitting with precision-guided munitions all the areas, command and control centers, but also specifically storage facilities and launch facilities where the Houthis were storing and then using and launching the ballistic missiles, the cruise missiles, and the one-way attack drones that they have used in nearly two dozen attacks on shipping over the last several weeks.
I would like to translate to the audience what you said. جف سلدن وای چې د امریکا او د برتانیې لخوا چې کوم بریدونه شوي دي نو په دې کې جنگي جازونه کارول شوي دي, سبمرین یا د اوبو په تل کې چې کوم سفر کوونکی جنگي بیړۍ دي نو هغه کارول شوي دي, جنگي بیړۍ څخه میزایل ویشتل شوي دي چې په هغه کې د هوتسی وسلوالو چې کوم د وسلي مرکزونه دي هغه په هدف کړی شوي دي, د دوی د تربیه کوم مرکزونه دغه ویشتل شوي دي, د دوی د رډار سیستم یا نظام چې کوم دی نو هغه پکې په هدف کړی شوی دی, او دغه معلوم اهداف د کومې لپاره چې د امریکا لخوا دغه بریدونه کېدل او هغه په دغه کې رساویشته شوی دی, تر دې حد پورې چې کوم معلومات د امریکایي چارواکو لخوا دی ته ورکړی شوی دی نو په هغه کې دغه تفصیل هغوی بیان کړ. مای سیکنډ کوېشن, ډو د سټرایکس رسک اسکلیټینګ د کانفلیکټ ان د میډل ایسټ انټو ا براډر ریجنل کانفلیکټ؟ Jeb?
Repeat the question.
Do the strikes risk escalating the conflict in the Middle East into a broader regional conflict?
The concern all along with all the events happening right now in the Middle East, whether it's what's happening in Gaza between Israel and Hamas, or even with the Houthi attacks on shipping in the Red Sea, the concern has been that any misstep could result in an escalation and in a broader regional conflict. U.S. officials that we spoke to said that the targets chosen for these strikes against the Houthis were very specific. They aimed at capabilities. They aimed at targets where there was likely to be no civilian presence, so there wouldn't be any civilian casualties as a result of these strikes. They also chose targets where there were capabilities, but not necessarily a lot of people. And even in the initial responses we've had from the Houthis, they've said that in these more than 60 strikes against 16 areas in Houthi-controlled Yemen, only about five Houthi militants have been killed. So the U.S. is trying to take out capabilities, but minimize the risk that this could grow into something bigger. The big concern is what the other Iranian-backed militias, the other Iranian proxies in the region might do. And so far, despite a lot of talk, despite a lot of misinformation, U.S. officials have said they really haven't seen either the Houthis or any of their allies mount any sort of significant response. However, they are cautious. They understand that could happen. They think, though, that whatever happens, it will still be contained to Yemen and to the Red Sea region.
Let me translate that to the audience, Jip. Thank you. Qadarman Ardunko, Jip, why is it? په منځنی ختیځ کې د دغه حملو په وخت باندې که احتیاط ونه کړی شي او لږه غلطي هم وشوه، نو د دغه غلطۍ په سبب باندې دغه جګړه په منځنی ختیځ کې نوره هم غځېدای شي نورو سیمو ته، څنګه چې د اسرائیل لخوا په غذا کې کوم عملیات روان دي او په هغې کې پوره کوشش شوی دی تر دې وخته پورې چې دغه جګړه د غذا نه نورو سیمو ته ونه غځیږي، او د امریکا د وړاندې نه هم په دغه کې خپلې هلې ځلې روانې وي، او تر دې وخته پورې چې څومره سفارتي هلې ځلې شوي دي، نو هم په دې کې د دوی کوشش دا و چې دغه جګړه نورو سیمو ته ونه غځول شي. My third question, Jeff, what are the potential implication of the Houthi threats to launch more attacks on the U.S. and international targets in the region?
U.S. officials are concerned that the Houthis will not get the message necessarily from these strikes, and that while their capabilities have been degraded, U.S. officials said following the strikes, the initial assessments indicated that significant damage was done to Houthi capabilities, that the Houthis will still try to mount some sort of attacks, may still try to go over after shipping in the Red Sea. U.S. officials, though, all the way up to the White House and President Joe Biden, have been very firm, and they've warned the Houthis that should the Houthis persist in carrying out these attacks, the U.S. and its allies will not rule out carrying out further strikes that will degrade and damage Houthi capabilities.
جب سلدن وای چې د هوتسی وسلوالو لخوا وړاندې چې کومې حمله شوې دي، نو هغوی د خپل حملو جاری ساتلو دړکې هم ورکړي دي. هغوی غواړي چې دغه حملو ته دوام ورکړي، خو امریکا او د هغې ملګري هیوادونه به هم د دغه ځوابي حملو څخه چرته نه وروستو کیږي، او بیا هم که چرته هغې حملې وکړلې، نو امریکا او د دې ملګري هیوادونه به هم د هوتسی وسلوالو اهداف په هدف کوي. لکه څنګه چې په دې تازه کې دي کوم ځوابي حملې کړي دي، په هغې کې د هوتسی وسلوالو مرکزونه ویشتل شوي دي، او د هغې چې کوم د وسلو یا دغلته کې د هغې د تربیې کوم یا د ډرون الوتکو د هغې چې کوم مرکزونه هغه په هدف کړی شوي دي، رساویشته شوي دي، نو بیا دپاره به هم هغوی دغسې د حملو نه په وروستو کیږي نه په شا کیږي. تھینک یو جیب.
My pleasure. Thank you for having me.
Thank you. قدرمن اردن کو تاسو د جیف سلدن خبره ترې واوري دي. منګه هم په دغه موضوع باندې بل راپور لرو. دغه راپور زمنګا همکار بختور شاه تیار کړی دی، او په دغه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیځ چې کوم خپل سفر دین واغې سرتر سوال دی او په د خپل سفر کې نوموړي چې په بحر احمر کې کوم بریدونه په نړیوال سمندري بیړیو باندې شوې دي نو د هغه تورې په ایران باندې پورې کړې ده او په دغه بریدونو کې چې کوم سوداګریزي بیړۍ د تیر اتوار په ورځ باندې وشتل شوې دي نو په دغه اړه باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر دغه بیان ورکړی دی ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به ډېر سخت نتیجه ولري په دغه اړه باندې د سندسین راپور تاسو زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي
خارجه وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیځ د نه ملکونو دوره سر تور سهوله موړي د خپل دوره په اخر کې د مصر سر خار قاهره کې ویلي په خپل سفر کې د سیمه د مشرانو سره د لیدلو کتلو په وخت په دې خبره زور اچولې چې دغه جنگ نور سیمه ته راخور نشي او په غزا کې فلسطینی وګړو ته مرسته ورسي نوموړي وویل د حماس په ضد د جنگ وروسته په فلسطین کې د حکومت په سر د منځنی ختیځ د مشرانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ شوه
بل لار دا ده چې د حماس په اوسانو او د حزب الله لپاره روانه ترهګری ته پاملرنه وسی چې د ټولو تر شا ایران لاس لري که تاسو دغه لمړی لار ورکړئ او خوریو بل باور وکړئ او اسرائیل هم له ځان سره شامل کړئ د امنیت څنګهولو ذمہواری واخلئ نو په دې لار تاسو د فلسطین ریاست جوړښت رسیدلای شئ دغه به یوازینی غوره لار وي چې ورسره به په سیمه کې د ایران لخوا د روانو پراکسي جنگونو مخنیوي وسی کوم چې زموږ او د ټول سیمې لپاره مسلې جوړوي
بلینکن اول هغه اسرائیلی مشرانو ته ویلي چې د سیمې نور ملکونه دې ته خوشاله دي چې اسرائیل ته د امنیت ضمانت ورکړي خو کچر اسرائیل د فلسطینی ریاست په جوړولو کې مرسته وکړي د اسرائیل موجوده حکومت د 2 اکتوبر د حماس ته بدون وړاندې هم د فلسطینی ریاست ته جوړیدلو سخت مخالفت دی په حماس د اسرائیل په بریدونو کې د غزا د دریش لاکه خلکونه اکثریت بې کوره شوی او حماس د انتظام لاندې د فلسطین د صحت وزارت تشمیرو تر مخه تر دې مهاله دریش زره 300 فلسطینیان د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې وجلې شوی په داسې حال چې په دغه سیمه کې د وړاندې نتاو تریخوالی زیات شوی ایران د زیارت په ورځ په خلیج عمان کې یو رتیلو بیړۍ نیولې او خپل بندر ته یې بوتلې ده ایران وای دا ګامې د امریکا په بدل کې اخیسته ځکه چې وای تیر کال هم دغه بیړۍ امریکا نیولې و د امریکا د خارجه وزارت ویان وینډټ پټیل د ایران دغه ګام ته داسې خبرګون وایو
ایرانی حکومت د بسمدستی ډول دغه بیړۍ او دغه عمله خوش کړی دا یو سوداګریزي بیړۍ غیر قانوني نیول د ایران داسې تازه ګام دی چې غواړي نړیوال تجارت خراب کړي
یو سیرونکی وایس اف امریکا ته وویل د ایران لخوا د تیلو د بیړۍ نیول د هغه لانجې تکرار دی چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه ده
زما خپل خیال دا دی چې دا د ایران د پاره یو داسې موقعه و چې هغه یې ځای کولې نشوه دغه د تیلو ټینکر بیا د دغه ځای نه تیرېدلو چې د ایران سمندري حدود ته نږدې وو نو ایران د موقع نه ګټه وچتکړه او راګیر کړو
خغلې به ټانک ازیاتوی واشنگتن او تهران دواړه نه غواړي چې د اسرائیل او حماس د جنگ اور ټول منځنی ختیځ ته خور شي د خارجه وزارت نه د وایس اف امریکا خبريالې سانډي سین د پاره بختور شاه وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ډي سي
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې په پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو او پرزدې د ګامونو لکبل خبري اعلان د سنسرشپ سره مخ پاتې شوې دي او حکومت د هغو لکونو بې وزله خلکو په مرسته کولو کې پاتې راغلي څوک چې تیر کال د اقتصادي بحران له امله د غربت د کرخې لاندې تللې دي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
دا ماین بلوچ دا چې لتیرو شلو ورځو راهیسی په اسلام آباد کې د لادره کتنانو د موندنې لپاره د بلوچستانو احتجاجي پر لټ کې ناشته ده او د خپل لادره کپلار د بازیابۍ لپاره غک پورته کوي.
میرے والد زما فلار میر سراج جتک د کال 2011 راهیسی ورک دی.
په اسلام آباد کې د بلوچ یک جهته کمیټه احتجاجي پر لټ د تیرو شلو ورځو راهیسی دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې غوښتنې و نه منل شوې نو اسلام آباد کې به د ملګرو ملتونو د ودانې مخامخ خپل احتجاج پیل کړي.
پاکستان هندستان
د بلوچستان د دې احتجاجي کیمپ سره څنګه ته د تیرو 15 ورځو راهیسی د شهدا فورم په نوم بل احتجاجي کیمپ هم لګول شوی دی چې د بلوچ یک جهته کمیټه غړي وای ریاست دغه کیمپ لا تړ کوي.
میرے خیال سے ان کو بلایا اس لیے کہ
زما په خیال دا خلک راغختل شوی هم د دې لپاره دی چې مونږ ويرغي او مونږ د غوښ سره مخ کړي او په دغه خلکو کې ډیر داسي کسان شامل دي چې دلته زمون په پرلت کې د شاملو خلکو په کورونو باندې چاپی لګي او د کورونو د غړو په يرولو کې
ککړدی.
د شهدا فورم مشران دا تورون ردوی چې د دوی احتجاج د بلوچ یک جهته کمیټې د روان پر لټ د ګډوډولو لپاره را جوړ کړی شوی دی.
سٹیټ شاید انکو
د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران د ثابت کړی چې ګنې دا شهدا فورم د احتجاجي کمپ ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی. دا کمپ د شهیدانو د وارثانو په خرچه چلیږي او کېدی شي بلکوم ریاست د بلوچ یک جهته کمیټې احتجاج ته فندونه ورکوي.
د بلوچ یک جهته کمیټه د سوری لاندې د احتجاج پر لټوال په بلوچستان کې د خلکو د جګړې لا درکو د لړې ودرولو او د ډت سکواډ د ختمولو غوښتنه کوي او وايي باید چې په بلوچستان کې د خلکو د عدالت پرته د وجنو او د لا درکو په اړه د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو کاری ډله واستول شي.
هماري زندگی زندگی نه یې
د پلار نه بغیر سمشوند ژوند نه دی پاته. همش تمړو په مثال یم او د خپل خوند په ګډون می ژوند ډیر په اذیت کې دی.
ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
په بلوچستان کې د جبري لادرکيو د عدالت پرته د وجنو خلاف د بلوچستانو احتجاجي پرلت په اسلام آباد کې لهم روان دي. د روان احتجاج منتظمین وایي چې ورته معلوم شوې ده چې ریاست د ملک کمشمیر طبقو کې بلوچانو ته ډیر سپګوري. په دغه اړه د ډیوا خبريال لیس خان صاحب دا وخت موږ سره د اسلام آباد ملګري د غیټر کله کوي. لیس خان صاحب ستړي مو شي الیاس خان صاحب د دغه احتجاجي پر لټ چې کمی ورستۍ شي بي دي کدا اوریدونکو ته وایي چې په دغه کې برخه اخستون کی هغه څه وایي هغه غوښتنې څه دي د حکومت خبرګون څه دي.
چې اشفاق صاحب د احتجاج چې د تربت نه تقریبا د سلوې خروز نه زیات او شوي پیل شوی او بیا وروسته د بلوچستان د پنجاب خیبر پختونخوا په نیبل سیمونه وروسته د اسلام آباد ته راغلی دی. دلته کې هم د دوی شل ورځو نه زیات کیږي. دا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوی په یو عام ټینټونو کې د خپل احتجاج جاری ساتلی باوجود د دې چې اسلام آباد کې یخنۍ ډیره زیاته شوې ده او بنیادي سهولتونه هم دوی ته نه دي میلاو په دې کې او زیات تکالیف سره مخ دي. د دوی دغه وینا دا چې موږ صرف خپل جایز او غوښتنو ته د تکې راغلی یو چې هغه کم د عدالت پرته وژنې دي او کم په زور د درکه کول دي د بلوچستانو د دې ادرول شي. دا د ریاست ذمہواری ده د خپل اولس د جان او د مال حفاظت کول او موږ د هلي سره راغلی یو چې اسلام آباد چونکې د وفاق یو علامت ته نو موږ دلته نه د خپل اواز د دې مطبوعاتو د لارې نړۍ ته هم رسول غواړو. بل طرف ته چې څنګه دوی راغله یو درې کسي کمیټې بیا حکومت جوړ کړه چې دوی سره خبرې وکړي د دوی چې کوم جایز غوښتنې دي هغه پوره کړي. هغوی دوی سره ملاقات وکړو او د هغې نه وروسته د هغې تقریبا د شل ورځې کېدو والا دي چې کله مونږه د مارنګ بلوچ نه دغه پښتنه وکړه ډیو ریډیو چې آیا دا څه پرمختګ شوی دی او کنه نه دغه دغه ویناوه چې تر دې دمه په دغه حکومت چې کوم دوی سره ژمنې کړې وي دغه کمیټه خاص کر چې مونږ به د دوی دغه پښتنې اعلی چارواکو ته رسو او دوی ته به مرستې ورکوو په هغې کې هېڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. حکومت د دوی دغه وینا ده چې باوجود د دې چې مونږ دلته کې د خپلو خپلوانو د بیا منتلو لپاره دلته ناست یو احتجاج کوو شل نور کسان د بلوچستان نه له درکه کړی شوي دي. دغه لړۍ اوس هم دوام لري په کیمپ کې دننه زموږ خلکو ته درکې ورکول کېږي او د مارنګ بلوچ په وینا چې په ملیر کراچۍ کې زموږ په حق کې هلته کې یو جلوس ووتلو او هغه کې هم په سونو خلکو باندې حکومت اف آی آر درج کړی دی. نو د دې دغه ویناوه که زموږ د غوښتنې ونه منلې شوې موږ به صرف دلته کې نه بلکې د دې نه وروسته بیا موږ ډیپلوماټیک انکلیو کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د خپل احتجاجي پرلت پیل کړو.
الیاس خان صاحب دی کمیونټه خودلې ده چې د کمیونټي په ایسته باندې زید ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته چې د خپل احتجاج کم پایلای چې د کله راسه باندې د ګام اخلي
دا پښتنه مونږ کړی و د ډاکټر مارنګ بلوچ نه د هغه دغه ویناوه چې دلته کې اوس هم زیاتره مونږ بیا هم د حکومت د کسه هم ډیر زیات هیلمن دي نه یو خو بیا هم د ګورو چې مونږ تاسو سکوټ جواب راکړي دا غي نرسته به مونږ دغه ګام پورته کوو او د دې دغه ویناوه چې په وجود د حکومت لخوا درکې اور کولو نور نوی خلک را روان دي په دې احتجاج کې مونږ سره شاملېږي هغه د بلوچستان نم خلک را روان دي د خیبر پختونخوا نه چې کوم خلک لا درکې شوي دي هغه هم دلته را روان دي او دغه رنګ د پنجاب نم یو شمیر خاندانونه دلته راغلي دي مونږ سره په دې احتجاجي ناسته کې پرلت کې ناست دي او د دې دا وویل چې اوس دا مسله که څه هم پاکستان یا رسنۍ یا مطبوعات مونږ ته هغه کوریج نه راکوي خو نړیوال چې کوم ادارې دي هغوی دا مسله راوچته کړې ده. دغه رنګ امنیسټي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ دا اوس یو انټرنیشنل مسله جوړه شوې ده او په غټ غټ ځایونو کې خاص کر واشنگټن ڈی سی کې په لندن کې د دې هر څه پر ضد باندې یا زموږ په حق کې دا احتجاجي ناستې او مظاهرې شوې دي. نو د ډاکټر مارنګ بلوچ دغه وینا ده چې اوس به مونږ هله د دې ځای نه پاسو چې تر کومې پورې زموږ دغه غوښتنې پوره کړې شوې دي.
الیاس خان صاحب د ملکی میډیا دغه مظاهرې ته څومره په خپل خبرونو کې زیور کړې دي؟
د دې کې اشفاق صاحب کومه وګورو نو ډېر کم چې څنګه نور ځینو ته ځای ورکول کېږي عام وړو وړو پروګرامونو ته انټرټینمنټ ته نو هغه عمر زه دې ته سوای د یو دوه چې ایک ایک دوه باندې جیو کې د حامد میر پروګرام وګورو هغه ځای ورکړی دی. د غرنګ دان اخبار کې خاص کر په دې باندې متواتر درې سلور ادارې لیکل شوی دی. دا رنگ پای کې مضامین هم راغلي دي مختلف کوم کالمنستان دي خپل کالمي لیکلي دي او که اورال بیا موږ وګورو د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا دا هغه عام اخبارونه دي یا کوم ټلویزیون چینلونه دي نو هغه د رپورټران دلته را خوشي دلته کې خبرې مو کی او هغه بیا خپل بدواتو کې یا په ټلویزیون چینلونو باندې هغه نشر کول نه شي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه
مننه خوشاله. وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر اوس سلویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه دسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salimini sata ledi vasarose
خضرمن ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه واګیه وسم زو دی بل راپور پلوتا په باجوړ کې په بمی چاودنه کې جوبل شوی پولیس وای چې خپل افخې د قام د ماشومان لپاره قربانی کړي چې هغه وی چرته چې چرته هغي وای چې بیا تر غېدو بیا د پولیو کارکونکو حفاظت لپاره د کم د دی سوچ او فکر دی چې هغه هم په ځای باندې اوساتي په دغه باندې د یو خبر یال صدام حسین خان نور تفصیل دستورونه کوي.
د متحده عرب اماراتونو کارکونکو پاکستانیانو د دسمبر په میاشت کې په سټل توګه 3.2 میلیونه ډالر لیګلی کومې چې 13 میاشت 3.1
د صدام حسین خان دغه راپور سره د ټکنیکی خرابې په وجه باندې منګه تاسو ته وړاندې نکړې شو زو عرب خان نو اوس په بیا هڅه کوي چې د صدام حسین خان چې کوم د دیوا خبريال له دغه هم دغه راپور چې کوم تیار کړی دی چې ګینه د باجول کې چې کوم د پولیو تاسکو اچونکو په حفاظت باندې مامور پولیس افسران وو پاغي 14 شوی وو پاغي کې چې درې پولیس افسران جو بل شوی وو نو پاغي کې د یو چې کوم خپې قطکړې شوی دی یا کټکړې شوی دی نغه وای چې په خپو جو بل کښې وي دغه وای چې دغه خپل خپې قرباني کړې د دې لپاره چې دغه سیمې د ماشومانو ګرځیدل یا د هغوی چې کومې پخې دي هغه بے پخون شي. نو راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې وورو.
حبیب الله وای د جنوري په 8 نیټه په بمی چاودنه کې یو خپوال وته او د بلې خپې د بیرته روغېدو امکانات هم ډیر لږ دي خو دی وای حوصله یې هغه شان لوړه ده.
نو زمانه خو په کار شو لا ان شاء الله مونږ والو چې خپل قوم بچي خپل خپل ودرم او نور داسې حالات رانی شي چې یا دوباره مونږ به داسې دغه کوو.
په پاکستان کې د پولیو وایرس په ضد د ساسکو ورکولو مهم د جنوري له 8 نیټې څخه پیل شوه او د مهم په لومړی ورځ د باجوړ پلوي مامون سیمه کې په پولیسو بریچ شوه او چرته چې 15 پولیس وجل شوه او دریو بیا د علاج په وخت په روغتون کې ژوند وبیلو. دغه بمی چاودنه کې 25 جوبل شوی وو او د ډیرو لاسونه او خپې الوتی دي. د دوی ملګری او خپلوان پښتني کوي په کوم ګنا وجل کیږي.
دا ځوانان راټول شو زمنګ د پاره ټول بچو د پردي بچو چې هغه کول بچو چې زمنګ بچ مازور نشي نن مې شدلته هول زمنګ ورونه پلخ په ورک لید دا قربانیان ورک لید دا موږ نور څو پور ورکو دا خالي پښتون ټارګټ
په باجوړ کې په پولیسو د بری دروستو د پولیو کمپاین په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بنو کې هم دوه پولیس وجل شوی وو. په خیبر پښتونخوا کې په پولیو کارکونکو او دوی سره ساتنې لپاره ګمارل شوی پولیسو باندې د کال 2012 راهسې بریدونه کیږي او په سلګونو پکې وجل شوی دی.
لازمان غوښتل خې بلند دي او ان شاء الله وسم کمپاین شروع دی روان دی او چې ټیک شو ان شاء الله موږ خپل ډیوټي خبر خوشاله او خپل ایمانداري سکو او دا ضروري دی چې دا زمنګ ماشومان او خپل پودري او زمنګ د ملک دا بیمار نه مصیبتونه ختم شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه په صوبه کې د پولیو ضد ساسکو څخه انکار او په پولیو ټیمونو بریدونه لوی چیلنج دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مهم په وړومبیو څلورو ورځو کې 14,000 سوا ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوی دی. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگتن ډی سی نه غواګي اوس راځو د پولیو په اړه باندې د بل راپور په لوتا د بلوچستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سرحدي ضلع چمن کې شاوخوا 2000 ماشومان په سیمه کې دروان پر لټل عمله ل پولیو ضد ویکسینو څخه پاتې شوې دي چې دا د پولیو پروګرام لپاره لوی خطر دی او امکان لري چې د وایرس ل یوې سیمې بلې ته ولګدل شي. د وایس اف امریکا دی خبريال رفیع الله مندخیل په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د پولیو ضد او رزنای کمپین دوام لري چې پترس کې د 25 لک شپږ نوي زره ماشومانو د ویکسین کولو ټارګټ ورکول شوی. خو د صوبې د پولیو مخنیوي پروګرام اندېښنه څرګنده کړې چې د صوبې په سرحدي ضلعو چمن او ژوب کې اوس هم زرګونه داسې ماشومان دي چې له پولیو ویکسینه پاتې شوي دي.
په چمن کې خاص کر تقریبا 1800 کشنیان چې کم پر لټ روان دي په چمن کې داغه د وجه پاتې شوی دي او دا کشنیان بالکل دادي او یو په ژوب کې د مجلسه تقریبا 980 کشنیان هغه دي چې تقریبا یو کال کېږي سمبازه یونین کونسل دی پاک نه دي کورسي او دا هم زموږ لپاره تریټ دي. او دغه په کمپین کې تقریبا د مجلسه هر وار په کمپین کې 15000 کشنیان پاتې کیږي چې هغه په کورو کې موجود نه وي او دا کشنیان چې دی بیا پاتې دا بیا د کورو سباري یا د صوبې سبار تللي مثال کراچی کې په پېښور تللي سند تللي دا کشنیان هر وخت موږ پاتې کیږي.
په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپین د پولیس او لیویز عسکرو په بدرګه ترسره کیږي خو د امنیتي ننګولو له امله په ځینې سیمو کې ماشومان له کترو پاتې کیږي. د جمعې په ورځ د کوټې په ختیځ بای پاس سیمه کې د پولیو ټیم پر امنیت ساتونکي پولیس عسکر ډزې سوي او ژوبل سوي دي. ډاکټر آفتاب کاکړ له څاسکو پاتې ماشومان د وایرس مخنیوي په لړ کې د هڅو لپاره خطر ګڼي.
انوایرمنټل سیمپل خو په کوټه شین اور دغه بعد په چمن کې اور هب اور ډېر وختي کې پازیټیو راغلي دي ترټ دې چې کم کشنیان چې مستي اور هغه کترې نه دي پلاسي وي هغه دا ټایم پر ریسک باندې دي هغه ته وایرس لګیدل شي. نو په دې باندې موږ کوروتا فیملیان ته دا وایو چې خپل کشنیان ته کترې ورکړي چې کم کشنیان پاتې شوي دي هغه دم کترې ورکړي اور مس چلډرن چې دي د موږ سره دم زیات ورګرد زیات چې دي هغه په کوټه بلا کې دي کوټه پښین کې بلا چمن بدای لاکو کې دي.
پاولستان کې کاڅه حمله 2021 رئیس د پولیو مثبت کیس نه دی ریپورت شوی خو البته د چمن په ګډون په 50 ضلعو کې د پولیو وایرس مندل شوی دی. په 13 اکتوبر میاشت کې له چمن په اخیستل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس ریپورت شوی وو. رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا چمن.
من آمد ام که عشق فریاد کنم من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
د خیبر پختونخوا له باجوړ نه ورستو نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم د پولیو ټیم په ساتونکو باندې چې کم پولیس دی پاغي باندې بریټ شوه چې پکې یو پولیس اسکر جوبل شوه دی. بلخو په خیبر پختونخوا کې د ترهګری ضد محکمې چارواکو دا وکړي چې د دایښ هغه 2000 مرګي بریټ کونکي چې پلان یې لاره نیول شوې دي چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فلورمان او د ان پی صوبائی صدر ایمل ولی خان په نخښه کړی. په کوټه او خیبر پختونخوا کې د الیکشن په محل د پرله پسې بریدونو حال د ډیو خبريال حفیظ الله شیرانی څخه خلوغي موږ سره ملګری دي. شیرانی صاحب ستړي مشي. شیرانی صاحب زموږه غوري وعلیکم السلام. مننه ستاسو. شیرانی صاحب پیښور کې د تر هغه غرزت پولیسو دا و کړی چې مولانا فلورمان او ایمل ولی خان باندې چې کوم دوا ځانمرګ بریټ کون کی چې پلان یې لاره هغه نیول شوې دي ا کده دغه تفصیل را سره شریک کړي.
بلې لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته وویل، نن د جمعې په ورځ د بلوچستان یالت په سر شار پټه کې د پولیسو په وینا په مشرقي بای پاس سیمه کې د پولیسو پر چارواکو یا هغه عسکرو باندې بریټ سوي دی چې هغه د پولیو ضد څاڅکي ورکون کې د ټیم پر خوندیتوب باندې ګمارل شوی وو. د چارواکو په وینا چې د نامعلوم وستوالو په بریټ کې یو پولیس عسکر جوبل سوي دی چې دا وخت د کوټي په سیول روغتون کې تر درملنه لاندې دی او وایي چې دمګړی حالت له خطر څخه وتلی دی. د دغه پیشي زمواري کوم چا تر اوسه پوری نه ده منلي.
شیرانی صاحب په پیښور کې چې د ترهګریز پولیسو کم په امل ولی خان او مولانا فضل الرحمن باندې د برید کولو چې کوم دړکې ورکړي وي غي دا وکړي چې دغه دوه د دایښ وسلوال یې نیولې د دې په اړه باندې کوم تفصیل لري؟ شیرانی صاحب زما غوړی تاسو
بلې لکه څنګه تاسو د ډیوا کتونکو ټول دغه حکومتي داوی چې کوم دي دا تروس بلې
شرانی صاحب غږم راځي خپل خبره جاری وساتئ.
بلې لکه څنګه تاسو د ډیوا کتونکو ټول حکومت دغه داوا کړی دا چې د ایمال ولی خان چې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر دی هم دغه سي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غوند مشر مولانا فضل الرحمن ته چې کوم د مرګ واښونه کیږي یا په هغه باندې د بریټ پلان کون کی نیولې دي او وايي لاغوي څخه نورې پلټنې روانې کړې دي او په دې اړه به نور تفصيل هم رسټو لرسنه سره شریکوي.
په بلوچستان کې هم د پرون یو انتخابي امیدوار باندې بریټ شوی او داغه نا کوم خبر کوي او بیا په بلوچستان کې د الیکشن مهم په وخت د امن او صورتحال یا مجموعي چې کوم صورتحال له پاغي باندې که زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي چې څنګه روان دي.
بلې په تیرو درو ورځو کې د غنن چې کومه پیښه مو د ډیواله کتون کو سره حال مو ورکړ دا درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیر ورځ د بلوچستان په تربت سیمه کې په خوانای سناتور یا سنیټر او د اوس د مسلم لیگ نون د خامی اسمبلی امیدوار چې د 258 یا 255 نېشنل اسمبلی چې کومه حلقه د پرغه باندې امیدوار دی هغه باندې د نامعلوم وسلوالو کسانو له لوري دازې سوي وي چې هغه پکې ډیر زیات ټپي سوي وو په لومړی درملنه د تربت په هسپتال کې سوي خو سغه د کورنۍ چارواکي وای یا د کورنۍ غړي وای چې دغه حالت له خطر څخه وتل دي هم په دغه پسې سم دستي په بلوچستان په سر شار پټ کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي د قاری مهر الله په نامه باندې چې د کوټي حلقي حلقه فی بی پو 45 یا 50 چې کومه حلقه ده د هغه پر امیدوار باندې د نامعلومو کسانو لخوا څخه هغه محل د سوي وی چې کله درې سهار وختي لکور څخه راوتلې او د جمعه لوري لوري ته روان وو وغه په دې بریټ کې بچ پاتې سوي وو د نه دا چې د مسلم لیگ نون غوند او د جمعیت علما اسلام زریاتی غوند دغه پیښو پر ضد خبری کانفرنسونه کړی دي او پر حکومت او پر امنیتی ادارو نیوکه کړی دي بلکې نورو سیاسي غوندونو او آزاد امیدوارانو هم ډیر زیات خفقان او تشویش کار کړی دي او له حکومت څخه و دوی ته د امنیت ورکولو غوښتنه کړی ده تر کومه هدف پورې چې د بلوچستان کې د انتخاباتو د پر امن کولو لپاره چې د حکومت کوم ګامونه دي هغه دلته پر وړه کچه باندې ځینی میټنګونه سوي دي چې د الیکشن کمشنر او نور انتظامی چارواکي چې دي هغه په کې شرکت کړی دی تر اوسه پورې د الیکشن کمیشن یا هم د بلوچستان حکومت لخوا څخه د دې تفصيل خو نه دی ورکول سوی چې دوی به په بلوچستان کې څومره د امنیتی عسكر چې دي هغه پردند وګماري خو د الیکشن کمیشن لخوا څخه دا ویل شوی دی چې لیویز پولیس اف سی په دلته د امنیت خوندې ساتلو لپاره دند تر سره کوي کچيري ضرورت پیرسو وای چې د پاکستان د فوج څخه به هم خدمت وغوښتل شي که په بلوچستان کې د ټوټل پولینګ سټیشنونه پولینګ سټیشنز خبر وکړو نو دا غوښ شمیر 15000 اوش پته دی چې پکې د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا 2000 یو سل اتیا پولینګ سټیشنونه چې دی هغه حساس دي او 2050 پولینګ سټیشنونه چې دی
ډیر مننه
حساس تر نه یا زیات حساس دي چې د دې د امنیت لپاره
ډیر مننه حساس دي
چې ترتیبات یې نیولې دي
مننه حساس
دي دا د کتون کوم
مننه خوشاله اوسه. عدنان په پېښور پوهنتون کې د قبایلي ضلعو جنکۍ زده کوونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي چې ښځې هم د جمهوري نظام برخه جوړه شي او دوی ته ورپېښې مسلې هوار شي. پخوانۍ قبایلي سیمې په 2018 کې د 15 آئینی بدلون پس د خیبر پښتونخوا برخه جوړې شوې او دا دویم ځل دی چې د آئینی بدلون وروسته پکې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې ترسره کیږي. په دغه اړه باندې نور حال د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل ویډیو راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
زمانه منیبا اور اگزائی دے اور دلتا ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف پشاور کے 7 سیمسٹر اسٹوڈنٹ یما بیسیکلی زے ڈسٹرکٹ اور اگزائی نا بلانگ کوما سنگتا سپل دے ٹرائبل ڈسٹرکٹ چکم خلق دی اگے گرلز ڈیر پارٹیسپیشن نہ ورکول لیکن اس منگا گورو چ سونا چینج راغلے دے تا ایون دے یونیورسٹی کی تاس او گوری نا سمر فیمیلز دی ٹرائبل ڈسٹرکٹس نا اگے راضی دے کہ خپل ایجوکیشن دا پارا مخ کی بال تے دس وچ ایون سکولز کے بس سکالرشپس راغن پیرنٹس خپل جنہ کے انا الاو کولج اگے سکالرشپ ایون پیسے واخ لیا ٹھیک شو منا نو اس جنہ کو خپل ایجوکیشن سدونه اویرنس راغو چې زمګه ورډ سده بیسیکلی نو خپل اغه ورډ چې کم دی اغه معلوم کوه او ان شاء الله او زمام ایون فرست ټایم دی ورډ کاسټ کولو نو خپل اغه ورډ چې کم دی خپل ورډ حق به ان شاء الله یوز کیږي.
زمانو مناهل اورگزی دی اور از د اورگزی ایجنسی تیرانه تعلق لرم. یو خو چې دی دغه څنګه چې ما ویل چې آبادی زیاته ده نو یو ډیر لکه خ امپیکټ به راځي یا ډیر دین انقلاب راځي. بل دا چې اغه ایریا زکم بالکل نګلیکټډ ده چې اغه خپل پارٹیسپیشن پکې نشته چې اغه خپل پارٹیسپیټ کی نو دا اغه چې کوم ایریا دا اغه تبا څنګه چې نور پروونسز ته پنجاب شو مینلی اغه ته چې څنګه ملاویږي اټنشن داسې وزنګ صبح ته ملاوي.
زمانوم زکیا دی او چې زما کوم تعلق ته د ډومیل سره دی اف ار کومي زمون علاقې کې فیمیلز ووټ نه چاهیے صرف میلز چاهیے نو دا اویرنس نشته دی یو کو ایجوکیشن نشته دی البته او بل دی د وځي لکه کم خلک سیټی سایډ ته تللی نو هغه ټونه چاهیے او چې کم خلک البته اوسېږي نو هغه ووټونه نه چاهیے فیمیلز نو دی کو ډیر غټ نقصان دی پدې چې دا کم چې ووټینګ دا سیستم دی کنه دی ترو یو خام فیصله کیږي ملک د پاره او غلط فیصله کیږي نو ووټ چې نه چي نو ډیفینیټلی دا کی دلی چې د ملک زمون چې کم کنټری دا نو دی د پاره لکه دا ډیر زیات نقصان خبره ده.
جی زما نیم اکثر شویب دے ز فاٹا سا تعلق ساتم لنڈی کوتل نیم. جی زما دا فرسٹ ٹائم دے زبا چھ ووٹر چھم او دا ڈیر زیاد ضروری دے زکا چھ دا فاٹا چھ کم زمونگا کلی سیٹل تا ڈیر زیاد سے مسائل دی چھ کم زمونگا تی حکومت وغا نشو حل کولے او دی زل دی امدر ایکسپیکٹیشن دی نوی حکومت نا ساتی چھ اغا پرابلم زیل سالف کی لگل تا ڈیر زیاد مسائل دی نا ہاسپیٹل دی سشتا نا تعلیم شتا نو اغی دا پارم دی ووٹر چھ چھ اغی لگا مستقبل خشی ورسرا.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د اتمې پرورې انتخابات چې څنګه رورو رانږدې کیږي ځوان کول د یو بل سره سلا او مشورې کوي چې څوک د هغوی د ووټ حقدار دي او څوک نه. خو دغه ځوانان د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي مشر د خوښي په بنیاد دغه فیصله نه کوي. هر ځوان خپل خوخه او سوچ لري. خو د پېښور یو شخصي په هنتون زده کوونکې ماروح مشتاق فکر کوي چې د نن سبا ځوان کول د سیاسي ګوندونو جلسې جلوسونو په ځای هغه سیاسي مشران یا شخصیت تعقیبوي کوم سیاسي لیډر چې په سوشل میډیا کې مخې ته راځي. په دغه اړه باندې د ډیوه خبر یاله صادق قاسم شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د اتم فبراير انتخابات چې څنګه رورو رانږدې کیږي ځوان کول یو بل سره سلا او مشورې کوي چې څوک د هغوی ووټ حقدار دي او څوک نه. خو آیا د غزوانان د سیاسي ګوندونو یا د یو سیاسي شخصیت یا لیډر خوخي په بنیاد دغه فیصله کوي؟ د هر ځوان خپل خوخه او سوچ دی. خو د پیښور یو شخصي پوهنتون زکونکي ماهروخ مشتاق فکر کوي د نن سبا ځوان کل د سیاسي ګوندونو جلسې جلوسونو په ځای هغه سیاسي مشران یا شخصیات تعقیب کوي کوم سیاسي لیډر په سوشل میډیا کې مخې ته راځي.
زمون یوت چې کوم شه ډیر ذات مخمخ کیږي هغه بس مغه شه فالو کوي. ها حالانکه دا پکارې چې مونږ ته یو اورال سټڈی پکارې چې هر یو لیډر په کوم لایف کې رول تیری یا مونږ
د پاکستان الیکشن کمیشن رستیش میری هم خاید یو سل شپگیش ملین رجسٹرڈ ووٹرز کی 15 سلویخ فیصدی ووٹران عمرنا د 15 دیش کالونا کم دی. دا شمیری واضح کوي ته ځوان کول سیاسي فکر خوخه او ناخوخه انتخابات کې رائے اچول د انتخاباتو نتیجو باندې جوړ اثر غورځول شي. د باجوړ رحمت ریان هم د 15 دیش کانه کم عمر وټرانو دغه لیست کې شامل دي.
اصل کې کومو ګورو د هر لیډر چکم د خپل کنټریبیوشن دی د ملک یا و چکم د سنه سکړی دي داسې نه چې چا سنه کړی مونږ غو بلیم کو هغه د وژنه چکم د ما خپل مطلب دا اوپینین د چې زوډ نه استعمالو نو داسې نه راځي هغه سنه دي کړی زز کنه استعمالو خو البته هغه چې کوم دی لکه څنګه چې لیډرشپ دی هغه زما د ذهن مطابق نه دی.
و چې د هر پاکستانی آئینی حق ته سزوان کول دا یو مهمه ذمہواری غني چې الیکشن کې خپل رائے ضرور ورکړي او وايي پکا دا خپل سوچ او فکر او تحقیق نه پس دا رائے ورکړي او ملک کې د جمهوریت او سیاسي عمل کې برخه واخلي.
او ووټ ورکوم او ضروری خبر ده چې چاهې د ملک کې مونږ رائے ریسپیکټ کیږم نه زب خپل رائے ورکوم تر مغو پر زه ووټ ورکوم څومره پر چې زمونږ رائے ریسپیکټ کیدن شروع شي.
د پیلډاټ نومي یو ملکی تحقیقي ادارې تر خاطر عام انتخابات کې ځوان وټرانو سو ودیش فیصدی ووټ یا رائے ورکړی و او دا ځل امید کیږي چې ځوان کل زیات شمیره کې د خپل رائے حق استعمال کړي د سره به انتخابات کې واضحه او غوسی نتیجې راځي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای دیوا په خبره. زما دا پوښ یقینو چې په ازادي کې
او مرکبا زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
عرب هیوادونو ته هر کال ګنشمیر پاکستانیان د روزګار لپاره تک یو غټلې پیسې کورنو تلیږي. د پاکستان مرکزی بانک د راپور تر مخه د دسمبر په میاشت کې دغه کارکونکو د سعودي عرب نه 15.8 میلیون ډالر او د عرب اماراتو نه 419.2 میلیون ډالر پیسې لیږلې دي. د مسافر په وینا د مخکې په پرتله پاکستان کې اوس خرچي سیوا شوې دي. کاروبار کوونکو وایي چې د مسافر پام پاکستان کې سرمایه کاری ته د راګرځولو لپاره هم حالي ځلې کیږي. په دې اړه باندې نو تفصیل د ډیو خبر یال عرفان بهادر په خپل راپور کې د عرب اماراتو څخه وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو نه کارکونکو پاکستانیانو د دسمبر په میاشت کې په سټل توګه 419.2 میلیون ډالر لیږلي کوم چې 13.1 میلیون ډالر وي. د پاکستان مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په پیسو لیږلو کې د 13 میاشت په مقابله کې 22% او د 13 کال د دغه میاشت په مقابله کې 20% زیاتوالی راغلی. یو کاروبار کوونکی وی او ویډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د عرب اماراتو نه د غټي سرمایه لیږلو د لپاره په یو شمیر پروژو باندې کار کوي.
سرمایه کاری څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان اقتصاد ته د بهر نه راتلونکو پیسو ضرورت وي. نو موږ داسې موقع جوړو چې مارکیټینګ کولی ګران وي خو چې دلته خلک پاکستان کې او د پاکستان خلک دلته سرمایه کاری کوي نو د دواړو هیوادونو اقتصاد ته به ګټه ورکوي.
یو مسافر وی او ویلی وته ویلی چې شل کاله مخکې عرب اماراتو ته راغلی خو هغه وخت کې د درهم نرخ کم و. دی وی چې اوس پاکستان کې حالت داسې دي چې په کمو پیسو د کور خرچ نه پوره کیږي او د هر کور یو شان حال دی.
حالات خو کزه تاسو هم ډیر زیات بدل شوی. په وخت کې چې مونږ راغلو نو لکه په وخت کې درهم چې کم و نو دا په 24 کې چلی ده او اوس هغه په 80 کې چلیږي. نو لکه هغه او دا چې اوس پیسو چوکې نو هغه یو برابر دي.
عربی امارات کې عمرمن وی او ویډیو ته ویلي چې د سړو پشان دلته پاکستانی جنکه هم نوکرې کوي او خپل کورونو ته خرچېلا پیسې لګي.
اس طرح کی عورتیں جو یہاں پر آئیں
دا سے خزی هم دلته راغلي کارونه کوي او پیسې خپل کورونو ته لګي. دا دلته ډیره عام خبره ده. زه خوایم چې په هوټل کې ماته پاکستانی خزی ډیره په نظر راځي. دغه شان په سالون او پالرو سره په دفترونو کې هم دوی کارونه کوي.
د ریپورټونو تر مخه پاکستان نه په کال 2023 کې سعودي عرب ته 2,15,515 پاکستانیانو، عرب اماراتو ته 1,21,515، عمان ته 34,170، قطر ته 15,680، او بحرین ته 2,470 کاریګرو ویزې کړي. عربی هیوادونو کې دا کارکونکي د هیواد په اقتصادي وده کې مهم کردار لوبوي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې خلک وایي چې سخت کال یخنی ډیره زیاته ده او د ګرانۍ د لاسه نوي سیزونه نشي اخیستی، خو د کباړ سیزونه هم سخت کال ګران شوي. د ډیوه خبریال فیض افاری نور تفصیل درکوي.
ځای خلک وایي چې د موسمی بدلون د لسان سکال په سواد کې هم موسم ډېر یخ دی او په هیواد کې د ګرانۍ له کبله خلک نوي ګرم سیزونونه نشي اخیستلی، خو اوس د کباړ یا د بهر هیواد د استعمال شوي سیزونونه هم دومره ګران دي چې د اخیستلو نه بهر دي.
پروسږ کال چې به یو شی مونږ په سل اخیستو سکال هغه 2,500 روپۍ مونږ ته پرېوځي، دلته چې راوړو د خرچو سره 400 ورسی دلې جمنګ لگا کرای چې نمنګ لبیا لا کزمنګ هغه ریټ په مشکله باندې دی، په مشکله راکې کاروبار خو جی 50% نم سیوا تل جی بالکل ختم شه د کاروبار په حق لبنې خو لا بالکل کاروبار اوشته نه دا بس د ډالر د وژن اثر جو ډالر هم نه شه دی، اسه کاروبار مینګای د وژن کاروبار نه ختم شي دی.
دکاندارانو وایي چې د کبار د سامان د نورو هیوادونو نه راځي او کرای په ډالر کې وی چې د کبلې د استعمال شوی سیزن هم ګران شوی دی. سامان اغوستون کی خلق وای چې سکال د تیر کال په نسبت هر شی پړبل بیا دی.
اذن تر غلی نن د جمعیش رضوا مې چې ته ماشومان له کبار بوتان کوټ بلوز دا وو اخلو، هغه د نور کال په نسبت باندې لگا سکال 200 روپے 300 روپے هر شی منګل
سامان ملاویږي. خو دکاندارانو وایي چې دا سامان هم دومره ګران شوی دی چې دا غوی کاروبار خراب کړی دی.
کاروبار چې دی نو د تیر شوي کال نه په سږ کال چې نو ډیر زیات اثر دی، ځکه چې کم شی هم ته په 100 روپۍ ملاوي دو نو هغه اوس موږ په خپل به 300-400 روپۍ الو، دلته چې په 500-600 خرڅو نو عوام ته ډیر زیات مشکلات دي، ځکه چې تیر شوي کال ریټ چې و لاسټ ایئر نو 100 روپۍ و یو شی، اوس په 300 روپۍ چې چاته وایو نو څوک دغه نشي کولی، غریب سړی نشي افورډ کولی، کنه اوس د غریب سړي د وسه وته بيخي.
هیواد کې د ګرانۍ راتلو سره چې کله عام ولس ځان لا د یخنۍ په موسم کې نوي ګرم نه نشي اغستلې، هغوی به د کباړ د جمع بازار ته د خریدارۍ دپاره راتلي، خو اوس عام خلک وایي چې دلته هم د خریدارۍ توان نه لري.
مونږ خو دې بازار ته راکوشو چېرته کې ځان لا ګرم جیکټ وغیره وګورو، څنګه پته ده تاسو ته چې په سواد کې د یخنۍ موسم شروع شوی دی، ډېر زیات یخ دی او په نوي شیزونه چې کوم دي هغه زموږ ته وسه بهر دي، هغه هغه ډېر زیات ګران دي. خو مونږ چې دلته هم دا ګورو دا لنډه ګورو د هم ریټونه ډېر زیات ختی دي او فی الحال د دې ریټونه چې مونږ ګورو دا هم سیواري خلک دا غستو توان نه لري.
عام خلک وایي چې کله مخکې وه په دې بازار کې د خپې د لګولو ځای نه و، خو وس د ګرانۍ لګول ډېر کم خلک د کبال دی جمع بازار ته د خریداري د پاره راځي. فیاض زهر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خپرونه د ترڅنګ یو شمېر نور خپرونه پروګرامونه راپورونه مرکې ستاسو لپاره چلیری ساته د ډیوا په ویب پاڼه viewradio.com باندې پراته. نو دغه ته ورتګ مهروي خمخه د نړۍ د سیمې او د خپل اقتصاد په حواله باندې خپل ځان خبر وساتي او د دې خبرونه څخه زه شپه خو من سره د خپل همکارانو رشید تاسو نه خپل اجازه خش پولری د لفمان. We'll be right back.